احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. د بشر حقوقو نړیوال سازمان طالبان په زور د یو شمېر هزارو د بیزای کولو په تور تورنوي. طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او دریز داده سي د هیواد د ټولو اتباعو حقوقو ته ژمنتیا لري او په دې کې کومه مستثنا نسته.
وړاندې د موضوع جزئیات درسره شریکوو. دا به هم واورئ چې په نورستان کې روغتیایي چارواکي شکایت لري.
زمونږ ته ماشونه هم نه دي راکړي او زمونږ ټول مالي امکانات یې بند کړي.
دا شکایت مو له طالبانو سره شریک کړی. په روزګان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې دي. له یوې زده کوونکي سره شهیدلی وو.
نوم مې نیما ده، د نهم ټولګي زده کوونکی یم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم.
دا سړی یو اورېدونکي په پروګرام کې ساس په ژغ سبچوي پیغامونه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرنه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه وروستی راپور رد کړ چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او په بنګلادیش کې د مهاجرانو په یوه کمپ کې د یوې حملې په پایله کې 8 تنه وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د سار سازمان هغه وروستی راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تړ شوې دي. د بشر حقوقو د سار سازمان نن د اکتوبر په 22مه په راپور کې وویل چې طالبانو په 5 ولایتونو کې سلګونه کورنۍ چې اکثرا شیعهګان دي له خپلو سیمو په زور ایستلې دي. راپور کې ویل شوی دي چې دا کسان په بلخ، کندهار، هلمند، دایکندي او اروزګان ولایتونو کې د ډله ییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ملکیتونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت یو مرستیال ویان بلال کریمی د دغه ادعاو په وړاندې ازادي راډیو ته خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د طالبانو حکومت د خپلو اصولي موقف او دریځ څخه د هیواد د ټولو اتباعو حقونو ته ژمن دی. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو د خلکو د ځورونې او د هغوی د ملکیتونو د غصب تورونه لګولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختدریزه ډلو له لسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدای بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لست کې شامل دي، خو تر څنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو قربتوب هم د روسیې لخوا کیږي. په مسکو کې هم دا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازیو ناسته وشوه. د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو د استازیو په ګډون د مسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي. له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازیو په ګډون په مسکو کې د افغانستان په تړاو غونډه وشوه. په بنګلادیش کې د روهینګایي مهاجرانو په یو کمپ کې د یوې حمله په پایله کې 8 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د میانمار سره پولې ته نږدې د کډوالو په یو کمپ کې شوې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مسؤل رسنوي ته ویلي چې وسلوالو د چړو په گزارونو او د وسلې په ډزو سره دا کسان وژلي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یو فابریکه کې 14 لختر لږ 14 کسان وژلي دي. په دغه پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. د ټاس خبري اجانس په حواله چې پیښه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتر لري د رایزان سیمه د باروتو جوړولو په یو فابریکه کې شوه. له دغه 14 وروسته د اورلګیدنې د کابو کولو لپاره د استراري حالت یو سلاویه کارکونکي او د نجات 50 نقلي وسلې سیمه ته استول شوې دي. د استراري حالت وزارت سرپرست الکساندر چوپیریان د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویلي چې د باروتو جوړولو په دغه فابریکه کې د ټکنالوژي د پروسس د بهیر له چارو سرغړونه د چاودنې سبب شوی.
موجب حبیب سی خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړي چې کنه د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره پزور کړه کولو ته مجبور کړي دي. د بشر حقوقو د سازمان په راپور کې چې نن خبر شو راغلي دي، دغه خلک د مخکنی حکومت د کارکونکو او یا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول خپل سیمو ایستل شوي دي. طالبان څه وایي جزئیات په دې راپور کې؟
د بشر حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلو مينو د یو شمیر کسانو د وستو خبره کړي. راپور کې راغلي چې د خلک ډیری د اهل تشیع او مذهب پیروان او هزاره دي. دې سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخکنی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځېدلی چې ګني مزکی خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزارګانو د بې ځایه کېدو راپورونه ته ورکړل شوي دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شمیر هغو کسانو له قوله چې طالبانو په زور خپل کورونو وستل کلی ورته ویل شوی کپلن ډورزو کې خپل سیمه پرینګ دي، بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمه د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان ته د دې سیمه اوسیدونکو ویلي د 1900 مکلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخې مسؤل پاتر شاګاسمن ازادي رادیو ته وویل
طالبان په زور هزاره او نور د قومي او سیاسي عقیدې پر بنسټ خپل ملاتړو ته د باج اخیستو لپاره وباسي. د فصل اخیستو او د ژمي له موسم وړاندې د کورنیو بې ځایه کول ډیر ظالمانه دي.
مرمن گاسمن زیاتوی یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه غټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقوقو د څار سازمان پر راپور کې دا هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 500 تنه یې نیولي، خدا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه خبري خایي. په دې راپور کې د هغو سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبور کړل شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلف قومونو ته ویشل شوي دي. د راپور پر بنسټ د خپل کورونو په زور کړه کولو ته د وستل شویو ډیر شمیر پر روزګان او دایکوندی کړي چې ټول شمیر 2800 تر رسیدي او په 13 سپتمبر میاشت کې د خپل کورونو وستل شوي دي. خو طالبان وایي د خپل دریز لمخې له هیڅ یو لوري سره تبعیزي چلن نه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې د بشر حقوقو د څار سازمان راپور رد کړ.
د اسلامي امارت موقف او دریز دا سي دي ور د ټول اتباع حقوق او تجمن کې لري او په دې کې کوم مستثنا نشته.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي په یو شمیر سیمو کې حقوقي موضوعات مطرح دي چې د دې راپور سره سر نه خوري. لدی وړاندې هم په هغو ولایتونو کې چې په دې راپور کې یادونه شوې په ټولنیزو رسنیو کې د سیمې له خلکو ویډیوګانې خپرې شوې چې وایي طالبانو ترې غوښتي چې دا ځای پرېږدي او کډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر افغان ښځو پرون مخکې تر دې چې په ملګرو ملتو کې د افغان ښځو په اړه غونډه پیل شي له ملګرو ملتو وغوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ هغه چا ته ورکړي چې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم وویل چې پر طالبانو فشار راوړي چې ښځو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. عصمت سروان راپور لري.
د افغان ښځو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو ږغ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چاته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان ښځو کې چې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وي، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اصیلا وردګ او ژورنالیست لستانی سه شهید شامل دي. مرمن کوفي خبريالانو ته وویل دا ډیره صادره ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګری ملتونه باید د ښځو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره لمرستو پیسو او د رسمیت پیژندلو له هر بو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواوو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلې کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سهیل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړی، خو غلام محمد اسحاقزی چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرځول شوي دولت دایمي استازی و هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو غړي د سږ کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردک پر هیوادونو غږ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي. کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي، نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کېږي باید مشروطه وي. اسیلا وردک او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې.
یو شمېر ښځینه افغان فعالانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي چې ښځو ته حقونه ورکړي او کړې ژمنې په دې برخه کې په ځای کړي. د پلازمېنې کابل په ګډون په ډېری ولایتونو کې لا هم له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. ځینې افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګې سختې خواشینې کړې دي او د دوی خواشینې کړې دي او له یو ناڅرګند برخلیک سره یې مخامخ کړې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
لسم لوست دی سلویشتم صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنم د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په ښوونځي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم ښوونځي ته د تګ اجازه نه رسوي او له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکور او ناس تر منځ فرق ونه سي. ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هیله ده چې زموږ آیندې ته فکر وسي، موږ داسې بې سرنوشته پاتې نه سو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچني غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسي ویلای، ځکه په خبره د ډیرای ښوونکو تنخواګانې بندي سوي او د دوی په شان خزینه ښوونکي هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټکنۍ سوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي او د الفتح لیسې زده کوونکي مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړي، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځی او درسونه ډېر یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کاږي چې اولادونه باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتک سره حایفو بی ځایه شول.
نه یوازې دا خزینه زده کوونکې، بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو، خویندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکړه کړې چې په ښار کې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراق نسته ښوونځی نسته، په ښار کې خو سته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو سته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو، ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا دوه میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغه سې چلندې وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کېږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کېږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو، مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. مطیع الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیرای برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دای هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشته دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرز العمل کار کوي، خو لا د دغه طرز العمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونو افغان ماشومان لا مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې سوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر سوي بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې جنو ته اجازه ورکړې ده چې لشپژم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته تلای شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د دهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
نوم می نیماده د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خوښنۍ احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وو چې پر کور ناست یم، د خوښنۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغه پر کور ناست یم. د خوښنۍ ټول انجونې دغه خوابه دي، یوازې زه نه، ټول د خوښنۍ احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخته ګاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړې ده. ډېرو نورو ځایونو ته به انجینې راتللې، مور پلار به ورته مثلا په تشویش کښې به وه چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته را ورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي، د دې د خاطره بېنه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زارې ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه را کوي. هغې ډېر زحمت چېلي د دې د خاطر تر نه هم سمپه پورې را رسېدلې دي، ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تا څه فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو لکه چې زه ژوندی یم خو بیا هم مړه یم. هېڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه به هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالا نو خوبونه ولاړه، لکه څنګه چې مې در مخه در سول، نور به زه هېڅ په دا ټولنه کې هېڅ ونه اوسمه. په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس ونه وایي، خپل په ټولنه کې یو شن ونه لري، هغې انسان هېڅ دي ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دي، ګوره نیمګړې پاته سو. زه په نهم ټولګي کې یم اوس، ما چې شپږمه پرې راځي په چیر دولت کښې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي، یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیلو درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هر انتفی مې، هر ملګري مې یوې د ناتاختوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینری توب. دا د مثلا داسې په پخواني هیلې یې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راتوای چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، اره نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه، ټوله اندېښنه لرو. خپل د راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نه تا قسم خپل وطن ته خدمت وکم، اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم، هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آیندې ته، چې زما آینده به څه شي. د دا دومره نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندې دي، د دو آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوئ چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي؟ که زیات شوی دی، څومره زیات شوی دی؟ او تاسو په خپلو سترګو څه لیدلی دی؟ استاذه،
خلک بې اقتصاده شوي دي، پیسې نه لري، که څه هم ونه غواړي بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کې واده کړي، خپل د ورونو د خاطره یې موخی کړي چې پیسې نه لري خپل زوی ته واده ورکړي. خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدلا کښې ورکړي، یا هم بیا لکه څنګه چې درمخه همدلته پخوا رواج و، خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی و، خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به شنی خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کښې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کې له طالبانو مو غوښتنه ده؟
د طالبان څخه د نړیوال څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ حقوق موږ ته، لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کښې درمخه موږ هغې په اسلامي حجاب کښې تللو مکتب ته، موږ ته د مکتب اجازه راکړي. له طالبان څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کښې ځو، او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبان فشار راوړي، خپل لورګانو ته مکتب ته اجازه ورکړي، او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
په ترینکوټ کې د دهم ټولګي زده کوونکې لیما د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د سپورټ له ډګره له یوې مهمې مسابقې تاسو خبرو. د شل ورونو په نړیوال جام کې نن د نامیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې وروستي جزئیات له تاسو سره شریکوو. د دې لوبې اهمیت په دې کې دی چې له دغو دوو لوبډلو که هر یوه نننۍ لوبه وګټله، د دوهم پړاو لوبو ته لاره کوي، چې بیا به راتلونکې اونۍ له نورو اتو مخکښو ټیمونو سره چې په هغوی کې افغانستان هم شامل دی لوبې وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دلته موږ یو ماما دواړو پښو کار پرېښی دی، طالبان ته وویل د مایبین روپۍ نه ورکوي، ماشي ورکوي، کور کښې بچیان لري، واړه بچیان یې دي، پکتیکا نه زنګ وغلی دی.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي، چې دغه چارواکي به خپل په دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان ولایت فرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي، دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو دی معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي، د طالب د نوم استفاده کوي، باید دغې ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام وکیل سالم، د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ساس سره په تماس کښې یم. زه له روسو چارواکو طالبان څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دي یو کانال وکیندي، تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي. تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه راکاږو، او دوه سوه متره سهان کاږو، نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکي د باندې څخه موږ ته یو والی وکاږي، دالې د باندې څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
زه عبدالواسی احمد د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېر توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې روسیې اوبه تک خوړي، یو زره سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي، یو خوا خلک بېواز لري او د بل خوا شان داسې ګران شي. د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړه وي؟ ولې دا خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد ته توجه نه کوي؟ هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو. طالبانو په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې یوې سویډنۍ موسسې ته سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وروستیو میاشتو کې هم له یوې موسسې سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې وې. آیا دا نوې ژمنې چې طالبانو کړې دي دا به ترسره شي؟ جزئیات په دې راپور کې.
څلوېښت کلن محمد رحیم د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقې ناروغ دی او له خپل کلی تر روغتي مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړی. د هغه په خبره کله چې روغتي مرکز ته راورسېد دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیا وي.
زه په دې لارې ساحه نه راغلی یم. نورستان په ټول سرحد دی، غرونو غرونو لارې دي، گاڑی چندن دو نه پیدا کی. دو دو بل سوالی زمن مرکزی شفاخانه ده، دل ته چرالو نه دیش را سیرو مونه دا وگا نی نه ډاکټران در پدرو بیچاره گان حیرانو. بیا شخصی مسئله م بیرون نه دیوا سل هغه یو هوشا گوس اور په چانه می قرض وک او دغه متمخ کی خودل شفاخانه را خوراکونه مرکول خوراکونه مس نو ورکه مریضان ته داخلي بستر دوباره.
د نورستان په ټولو 24 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنږدې دو کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سرټکوي. ډاکټران وایي له دو کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکاري مؤسسې ته سپارل شوې وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مسؤول ډاکټر ګلرحمن:
زمونږ کا ماشونه هم نږدې راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات یې بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دواب شفاخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کړي نه څلور ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې مونږ د وزارت پورې تر ارګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوري پورې مونږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانه اورېده.
د نورستان پخوانی او چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي له هیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې دو کاله نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکوونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوي نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته زه خپله تللی یم، مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده، هغه هم په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، آی ایم سي نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده، نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوای به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکوونکي د ماشونو له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانې د ماشونو له نشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندویه ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندویه هیوادونو د څه باندې $2 میلیارډ مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پر سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له دوو مسابقو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شلو ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شوې. د لومړي پړاو له اتو لوبډالو څخه تر اوسه سکاتلند او بنګلاديش غوره مرحله ته انتخاب شوي دي، چې دا لوبډلې به سر له سبا البته د غوره مرحلې لوبې سر له سبا پیلېدونکي دي. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلوم شي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لاره کوي. د نامیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. نامیبیا ښه لوبه کړې ده تر اوسه پورې، لس رنز یې جوړ کړي دي. البته د آیرلند لوبډلې د 125 منډو په اور کولو او د اتو لوبغاړو په سوځولو بشپړ یعنی 125 منډې جوړ کړي دي، او د آیرلند اتو لوبغاړي سوځولي دي، شلو ورونه پوره شوي دي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیب زی څخه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه وروستۍ راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختریزه ډلو له لیست د طالبانو پر لیرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په بنگلاديش کې د روهینیګای مهاجرانو په یو کمپ کې د یوې حمله په پایله کې وته نوژل شو او شلتنه نور ټپیان دي. او په روسیا کې د وسلو لپاره د باروټو د جوړولو په فابریکا کې 14 لک تر لږ شپارس کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، د پاکستان په اړه یو راپور لرو. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالی ادارې ویلي دي چې پاکستان د ژر تر ژره د ترهګرۍ تمویل د مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی اف بیګا تر سرمشري وروسته په بیان کې وویل پاکستان د څار په خړ لست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې څه ناڅه پرمختګ هم کړی دی. ادارې زیاته کړه په بیان کې دا هم وویل البته چې ترکیه، اردن او مالی هم د څار خړ لست ته ورچوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پامیر ساحل پورا پور.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګا مخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریز وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیئر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دی. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 3 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په 13 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دی ګڼي چې ځینې هیوادونه له خړ لیسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دیزل چې هغه اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي باوجود هم پاکستاني د گری لیست نه ونیس ته خړ لیست نه او بل کوشش پکې دا شروع چیرې د بلیک لیست لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دی کې معلومی کی چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک منورینګ چې کوم دی هغه پکې کافی کار فرما دی او دا هغه پکې عمل دخل شتري.
ایف ای ٹی ایف ځان یو خپلواک نړیوال اداره بولی وای ټول هڅې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمه ایزو مطالعاتو څانګې په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړی دی او کوو خو اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره ده چې ترهګر کم تنظیمونه دي دا یې فنډینګ دی ولکه شي نو پاکستان دا کړی چې موږ د ترهګر تنظیمونه چې دا یې فنډینګ کړی موږ بند کړی دی. پاپا ته لږی چې ترهګر فنډونه بند شوي دي کړی شي دي چې کله پاکستان شفاف طریقې باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې د کوالټا وانټینګ د سکوا سم دی نو ټول دنیا خبره کې فراج دی بدل پیو دا کانیا تر بدل پیو امریکای بمبې بل بل راځي په دې باندې دا تور لګي چې دا د استعمال کړی دی لکه بمبې د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی دا چې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس خان الله خان کې دی نو تاسو خبرې دي هغه
پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر البته گنی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو عمل اوږدمهاله وي او وخت ته اړتیا لري. دی وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړي دي او اوس یې هم اقداماتو ته دوام ورکړی.
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه هم ډېرې او درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره یې په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې د اکتوبر پر 28 تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شاملوي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبي سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپل امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو چې په لاندې وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او د غراز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي دوی ژمنه کوي چې دغه دولتي مامورانو او د غراز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځي چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زورور د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام دی ورور درې څلور پیغام مې نور ورسته و دي د ازادي رادیو ته. زه نه پوهېږم چې دا د ازادي رادیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوري دي بیا طرفه نه ده سره کم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کچم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظانګر ته ویلی دی. زه یو معلول کچم یم شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. زما دغه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره د طالبانو د چارواکو سره حتی د وزارتو په سطحه
دا زموږ موضوع ور سره کړي کې ورور مشته خو هغه مخکې دولت وو هغه مشته پیسې راستولي وي دغه امتیازات چې مشته راکوي دغه یې راته راستولي وي د هلمند ولایت توضیح یې شروع وه څه خلکو واخیستلې د څه خلکو د پاته وې حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وه ولایت یې امضا کړي وه مسکوپیات ته تللي وه د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي موږ ته دا پیسې راکړول شي روپۍ مو پرتې وې اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې هېڅ معلومات یې نهشته د ازادي راډیو کې موږ ته دغه معلومات ماتې وچې چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسده اداره بولي هغه مفسده ادارې راکړې وې اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې درک نه معلومېږي.
ہلو السلام علیکم صاحب عبدالحمید ہم دے عراق سے پتماس کی ہم او دا کندار سے را ماجر سوا ہے ہم پہ یاب شام وایو بنا پہ حکومت کی ہم دا خدا شہند ہم مقبل دے گو بخارن گو خاص جنرم چی دے آزادی راجو دے دے عراق والا ہے سے ماجرین ہم دے اساس ہوا ہے چی مثلا جا پشتان سوئی چی مرشت پہ غم وقتی مرشت ایف شہم ہے لیکن مرشت بات باری رو پر عراق کندار تزو پہ عراق پشار کی پراتوی دا کندار را ماجر سوئی ہوں وارو چی بات اولاد چی پل والا ہے کہ
رحمت اللہ کٹواز کٹواز ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اړیدونکو ته وره چې بعد سلام یې موږ مایبین یو در بدر یو ماشونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډیر خوشاله یم چې افغاني پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزي او اقتصاد هم په زور کې سو او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشه کې مایبین نو څوک کار ور کوي در په دغه خلک دي ازادي راډیو نه ډیر ملان بل السلام علیکم یم تن مای په سی دوړو په پد مای په ما مای بینو ما سوال نه را کوي طالبان ورونه ته وای است چې مو غریبان یو ډیر مای بین ډیر مالین ډیر غریب ته بکه دي څوک کار نه ور کوي نو کار کلای شي زو کابل راغلایم کابل بنگ میول بنگ مائبین کارٹون کی جڑ کڑی دی آزادی راڈیو ڈیرا من آزادی راڈیو تھی معلوم ہے تائما خبر ادھر چلو مائبین دم بات یو یو پیغام پی دیا پیسے دی رکھی یہ چھ پنجو سا وان پوا خدا دی
پیغام در کوم دا آزادی خصوصا دا آزادی رادیو و مسئولینو ته دغه نظام کو دلته په افغانستان کې واوښتی مست په هغه زاړه نظام کې په هغه زاړه رژیم کې دغه رشیدان او د مالولینو پیسې راغلي وې توزیع یې شروع و نیمې ور خلکو ته ورکړسي دي نیمې خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شو هغه نظام لاړې ړنګ شو دا نوې نظام راغی اوس ور موږ دغه د دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولای چې موږ یې چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورسو موږ ته دغه نه مالونه یې د ازادي راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دا زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دا زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وې دا زموږ روپۍ موږ ته راکوي نه راکوي.
السلام علیکم. دلته موږ یو ماما د دواړو پښو کار پرېښی دی طالبان تورېز د مایبین روپۍ نه ورکوي معاش ورکوي کور کې بچیان لري واړه بچیان یې دي پکتیکا نظام دوغلی دی
طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نه ورکوي طالبان خیمه د مایوبینو پیسې نه ورکوي دغه یو پښتنه وکړي معلومات وکړي چې ورکوي نه ورکوي دغه لو بل دغه او چاري عبدالحق کې کابل کې چاري عبدالحق کې یو میوند بانک و دی بند کړی دی اشاره نه فرستوک دي ورځ دغه یې موږ یو غم خوري وکړي خدای دې تای سره خوږ.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی دای مایبینو مش اسلامی امارات موږ ډېره هیله کوو امنیت خو یې راوستی موږ ولا ښځې طلاق راکوي موږ ته ماشوم نشته چاندم څوک نه راکوي اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کښې د اوړو لرو لا چای لرو لا یو شی لرو که دایم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایبینو ته معاش ورکړي کابل بانک کښې او په میوند بانک کښې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه ده زراو کروړاو دي اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې.
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کښې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کښې د بدن غړي د لاسه ورکړي. والسلام.